Radio.
پابند سن کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې سږ کال افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی ګڼل سوی دی. نن سیشن بده د لړم یا قرب اتمه د اکتوبر دیرشمه. له خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان ولسمشر د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. ډنمارک وایي چې د افغانستان سوله او ثبات د دې هیواد لپاره مهم دی. د ترکیې ولسمشر د استانبول نوی نړیوال هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو ستر هوایي ډګر ګڼل سوی دی پرانیست. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو د افغان قواو پر تجهیز او نور موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون پارک کې له جوزف ووټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې پر اصلاحاتو او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغېزو هم بحث وکړ. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی ووټل په بریا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله ولسمشر ته مبارکي ویلې ده. د لامی په حواله د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان ډاډ ورکړی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه له افغان دولت او افغانانو سره پاتې وي. ډنمارک د افغانستان سوله او ثبات د دې هیواد لپاره مهم بولي او په دې برخه کې به د افغانستان له دولت سره همکاري ته دوام ورکوي. دغه څرګندونې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر اندرس ساموېلسن پرون له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې دواړو لوریو په دې کتنه کې له فساد سره د مبارزې، د سولې، انتخاباتو، اصلاحاتو او شی حکومتولۍ، د ښځو د حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان په اړه د جنیوا د راتلونکي غونډې په باب خپل نظریات تبادله کړل. د افغانستان په اړه د جنیوا غونډه یوه میاشت وروسته کیږي. یوه نوې سروې ښیي چې ډېری افغانان خپلې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. دغه سروې چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې موندنې ښیي چې ډېر لږ افغانان په دې باور دي چې د ښې راتلونکي چانس لري. د ګالوپ د سروې له مخې افغانان راتلونکي ته اندېښنه لري، پر شونډو لږ مسکا لري او اکثره یې خپلې راتلونکي ته بدبینه دي. چې له 2016 میلادي کال راهیسې چې دغه مؤسسې د سرویګانو لړۍ پیل کړې، د بل هېڅ سیوي هیواد وګړي دومره بدبین نه وو. د سروې له مخې په وروستیو 15 کلونو کې د راتلونکي په اړه په افغانانو کې بدبینی زیاته سوې ده. د جرمني څارنوالان وایي چې د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر یې له بندیانو سره د ناوړه چلند د ادعاو په خاطر په جنګي جرمونو تورن کړی دی. د جرمني د فدرال څارنوالۍ دفتر د دوشنبه په ورځ وویل احمد زهیر چې د جرمني د شخصي حریم د قانون له مخې تخلص یوازې ډی شول سوی تورن سوی چې د افغانستان په یو زندان کې له دریو بندیانو څخه د تحقیقاتو پر مهال دغه سرغړونې کړې دي. د څارنوالۍ دفتر ویلي چې په یو مورد کې په داسې حال کې چې یو سرتیری ټوپک په لاس پیره کوي تورن کس یو بندي له ویشتانو کشوي او وهیه. په جنګي جرمونو تورن د افغانستان د پوځ دغه پخوانی افسر د رواني میلادي میاشتې پر 15مه د جرمني د مونشن ښار په ختیځه برخه کې نیول سوی او نور جزئیات نه دی ورکړل سوی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول نوی هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی د پټۍ په پرېکولو سره پرانیست. هغه الوتکه چې د ترکیې ولسمشر پکې سپور و پرون پر دې هوایي ډګر کښېنسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل سو. د استانبول دغه نوی هوایي ډګر د جرمني د فرانکفورت د هوایي ډګر درې چنده لوی دی او په کال کې شاوخوا 90 میلیون مسافرو ته د خدماتو د وړاندې کولو ظرفیت لري. دغه هوایي ډګر به په څلور نورو مرحلو کې لا پراخ سي چې تر 2023 میلادي کال پورې به تر 200 میلیون مسافرو ته خدمات ورسوي. د استانبول دغه هوایي ډګر به د نړۍ له اوسني تر ټولو لوی د امریکا د اټلانټا د هوایي ډګر دوه برابره وي. اردوغان په دې هوایي ډګر کې د ترکیې د هوایي شرکت د کنټرول له ځایه تر کتنې وروسته وویل چې د دغه هوایي ډګر په فعالیدو سره دې ته اړتیا ده چې د اروپا هوایي قلمرو له سره تنظیم سي او زیاته یې کړه چې استانبول به له دې وروسته د الوتکو د ترانزیت په یوه لوی مرکز بدل سي چې ورسره به د نړیوالو الوتنو لارې هم تر ډیره بدلې سي. د تونس د کورنیو چارو وزارت وایي چې لږ تر لږه نه تنه هغه وخت ټپیان سول چې یوې ښځې د تونس شارپ مرکزي برخه کې ځان منفجر کړ. د کورنیو چارو وزارت دا یوه تروریستي چاودنه وبلله چې په وینا یې اته ټپیان د پولیسو افسران دي. د پیښې شاهدانو وویل چې دغه چاودنه د ښار د تاریخي تیاتر د ودانۍ په مخ کې وسوه. په تونس کې د سختریزو وسلولو لخوا په حملو کې تر ډیره سیلانیان په نښه کیږي. او هغه مشکوک کس چې د امریکا په پیټسبورګ ښار کې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې په ډزو د یولسو کسانو په وژلو تورن دی، پرون د لومړي ځل لپاره په یوه فدرال محکمه کې راڅرګند سو چې پر ځن لګول سوي رسمي تورونه واوري. رابرټ باورز چې دوی ورځې مخکې په دغه عبادت ځای کې پر عبادت کوونکو ډزې وکړې، پرون څو ساعته وروسته له هغې چې له روغتون څخه رخصت سوی و په ویلچیر کې د محکمې سالون ته راوستل سو. شپږ څلوېښت کلن باورز په له محدودیت پرته په زندان کې ساتل کیږي. د هغه بله محاکمه د نومبر لومړۍ نیټې ته پلان سوې ده. څارنوالانو باورز په نهه ویشتو مواردو تورن کړی او دغه جرم یې د کرکې وړ جنایت بللی دی. ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اورئ. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورئ چې سږ کال افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی ګڼل شوی.
دغه کسان چې په خپله خبرنګاران وژني، دغه وژنې دوی داسې انګاري چې دا جرم نه ده، دا جنایت نه ده.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي د رښتونو او غیر مسلکي ډاکټرانو ترمنځ د تفکیک وسی. د ښځو د حقونو په برخه کې لاسو غوره فعالانو ته د روان میلادي کال د اتلانو جایزې ورکړل سوې. په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د جرمني صدراعظم وایي چې بیا نه غواړي د صدراعظمۍ څوکۍ ته ځان کاندید کړي. په خبري مجله کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. افغانستان کې د سهار او بجې او و دقیقې سوې. سشکل افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی و چې یوازې په کابل کې په یوه خونړۍ پېښه کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون نه خبریالان وژل سوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2013 میلادي کال په نوي راپور کې افغانستان بیا د هغو هیوادونو په ډله کې راوستلی چې د خبریالانو قاتلان پکې نه محاکمه کیږي. تفصیل نوریاس نوري نوري.
افغانستان بیا د نړۍ د هغو څوارلسو هیوادونو په کتار کې راغلی چې د خبریالانو د قاتلانو د محاکمه کولو تر ټولو بدې سابقې لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د نړیوال معافیت د انډکس په نوم د 2013 کال په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي چې په افغانستان او دیارلسو نورو هیوادونو کې د معافیت فرهنګ حاکم دی چې خبریالان پکې په منظم ډول وژل کیږي او قاتلان آزاد ګرځي. له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه رئیس مجیب خلوتګر هم له دې سره موافق دی چې د اکثر وژل شوو افغان خبریالانو عاملان آزاد ګرځي. هغه تېره شپه ازادي راډیو ته د خبریالانو لپاره د افغانستان اوسنی وضعیت له دې هم ناوړه وبالا ویل چې هغوی چې پر خبریالانو حملې کوي اکثر دا عمل جرم نه بولي.
زه فکر کوم نه یوازې چې د معافیت کلتور په افغانستان کې موجود دی، بلکې دغه کسان چې په خپله خبرنګاران وژني، دغه وژنې دوی داسې انګاري چې دا جرم نه ده، دا جنایت نه ده، دا یو مثلا دینی یا ایمانی یا وجدانی وجیبه ده. نو دا قدیم نه چې وضعیت د معافیت د کلتور د سیطرې نه هم ډېر بد ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه راپور کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې لږ تر لږه 340 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي چې په سلو کې 50 دوسیو کې عاملان نه دي محاکمه شوي. له څه باندې درېیمه برخه دغه دوسیې د افغانستان په ګډون په همدغو 14 هیوادونو پورې تړلې دي. د راپور له مخې افغانستان وروسته له هغې چې په تېره اپریل میاشت کې په کابل کې په یوې ځانوژونکې حملې کې 9 خبریالان ووژل شول بېرته په دغه لیست کې شامل شوی او 5 ځای نیولی دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د دغه راپور تنظیموونکې الیزابت ویچل وای د حقیقت په پام سره چې د هر کال په تیریدو په دغو هیوادونو کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ جاری دی، دا مسله ډېره د اندېښنې وړ ده او ښیي چې د دغې ستونزې ریښې څومره ژورې دي. ویچل وای دغه معافیت د خبریالانو د غلي کولو او د یوې داسې فضا د رامنځته کولو لپاره چې معلوماتو ته لاسرسی نه وي یوه اغېزمنه وسیله ده. په افغانستان کې پر خبریالانو د حملو عاملان څوک دی؟ اولین محاکمه کیږي په دې اړه یو ځل بیا د نوي رئیس مجیب خلوتګر.
زه فکر کوم دوی چې خبریالان وژني، دوی مونږ کولی شو چې په درې ګروپونو کې وویشو. یو دا کسان ده چې دوی یا طالبان دي یا د داعش کسان دي، او دوی د دولت د منطقې نه یا د دولت په حاکمیت کې ژوند نه کوي او دولت دوی ته لاسرسی نه لري. بل هغه ګروپ دي چې په افغانستان کې دوی ته ناسرګند مسلح کسان وایي، او دولت هم نشي کولی چې دا ثابت کړي.
د خلوتګر په وینا دا چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه څېړل کېږي یو اصلي علت یې د عدلي او قضایي ادارو او همدارنګه د استخباراتي او کشفي ارګانونو کمزوري او په دې برخه کې د کلکې ارادې نشتوالی دی. د خبرالانو د خوندیتوب د کمیټې د دغه راپور تنظیمونکي میرمن ویچل وای، حکومتونه باید د خبرالانو د قتل او وژنو دوسیو ته لومړیتوب ورکړي او داسې یو مناسب میکانیزم رامنځته کړي چې د وژل شوو خبرالانو او د هغوی د کورنیو لپاره عدالت تامین شي.
ومردل چې سږ کال افغانستان د خبرونو لپاره تر ټولو خونړۍ ګڼل شوی چې یوازې په کابل کې په یوه خونړۍ حمله کې د ازادي رادیو د دریو خبرونو په شمول نه خبرونه وژل شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي رښتینی او مسلکي ډاکټران باید له غیر حرفوي ډاکټرانو څخه جلا سي. ښاغلی دانش پرون د روغتیا وزارت د طبي شورا یوې غونډې ته ویل چې دا د طبي شورا دنده ده چې غیر مسلکي کسانو ته جواز ورنه کړي. تفصیل د ناجي صفي راپور کې.
که څه هم د عام روغتیا وزارت طبي شورا دنده لري چې په هیواد کې روغتیا چارې معیاري او روغتیا خدمات لوړ کړي، خو ویل کېږي چې لا هم په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طبي شورا یوې ناستې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې دغه شورا باید مسلکي ډاکټران له غیر حرفوي ډاکټرانو جلا کړي.
اجازه مه ورکوئ چې د ډاکټر له نوم څخه ناوړه ګټه واخیستل سي. یو شمېر کسان شته چې د ډاکټر له نوم نه یوازې د پیسو ترلاسه کولو لپاره کار اخلي، باید رښتینی او مسلکي ډاکټران له جعلي او غیر حرفوي ډاکټرانو څخه جلاسی. ده هغه محل امکان لري چې د سب پروسه د طبي شورا له لوري بشپړه اویوازه په شرایطو برابر کسانو ته د جواز اجازه او ورکړل سي، او له کار څخه هم څارنه وسي
و از کار آنان هم نظارت صورت گیرد.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یادې شورا د پرانیستي پر مهال ویلي و چې ځینې درملتونونه او ډاکټران د بې کیفیته درملو په تړونونو کې شریک دي چې دا بهیر نور د منلو نه دی او باید پای ته ورسیږي. ولسمشر غنی دغه شان ویلي و چې درملتونونه باید خلکو ته با کیفیته درمل وړاندې کړي، او د درملو سیستم باید داسې تنظیم شي چې د خلکو باور را خپل او هیوادوال با کیفیته درملو ته لاسرسی پیدا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبي شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل د دوشنبه په ورځ د غونډې ته ویل د یادې شورا له جوړېدو راهیسې تر دې دمه یو شمېر د پام وړ کارونه ترسره شوي او هڅې روانې دي چې خپلو فعالیتونو ته لا پراختیا ورکړي.
شورای طبي افغانستان توانسته است.
د افغانستان طبي شورا توانېدلې چې ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د طبي شورا قانون د جمهور رئیس لخوا توشیح کېدل، او دغې شورا له لوري په مرکز او ولایتونو کې له 2000 د ډیرو ډاکټرانو ثبت او راجستر کېدل د دغې شورا له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. د افغانستان طبي شورا د 1996 کال د میزان په 11مه پرانستل شو، او یاد شورا دنده لري چې د ډاکټرانو د مسلکي پوهې د کچې خوالي او روغتي خدمتونو د لوړولو لپاره د ناروغانو خوندیتوب تضمین کړي. همدارنګه د طب ډاکټرانو ثبت او د جواز ورکړه، او عدلي او قضایي ارګانونو ته له مراجعې د مخه مسلکي طبي سرغړونو او شکایتونو ته رسیدګي، د طبي روزنیز معیارونو د خوالي او پیاوړتیا لپاره د ډاکټرانو د مسلکي وړتیا لوړول د یادې شورا مهمه موخې دي. خو یو شمیر ډاکټران له دې ډلې ډاکټر پرویز اقبال پر دغه شورا انتقاد کوي، وایي که څه هم د دغه شورا له جوړېدو نږدې 2 کاله تیریږي، خو بیا هم د پام وړ کارونه نه دي ترسره کړي. د ده په وینا اوس هم د غیر معیاري روغتیایي خدمتونو له وجې لا هم زرګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره نورو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیې ته د درملنې لپاره ورځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بجه 15 دقیقې سوی اوس به ملالی بشیر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګالپ موسسې د افغانانو په اړه یو نوی نظر پوښتنه کړې ده. دغه موسسه په سروې کې د افغانانو د ژوند تر ټولو کښته کچې او د دوی لپاره فرصتونو په اړه خبر ورکوي. په نظر پوښتنه کې 25% افغانانو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی او یوازې 4% افغانانو ویلي چې د ژوند وضعیت یې سم شوی دی. همداراز 48% کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې ګډون کړی ویلي شایي تېره ورځې خندلی وي یا مسک سوي وي. د ګالپ په وینا دا په نړۍ کې د خندا تر ټولو کښته کچه ده. په مقاله کې راغلی چې که د ژوند د ښېګړې اسانتیاو او فرصتونو لپاره د نړۍ هیوادونو ته له 0 تر 10 امتیاز ورکړل سي، افغانستان 2.3 اخلي. د ګالپ نظر پوښتنه ښکاروي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او بېوزلۍ تر کومې کچې د افغانانو ورځنی ژوند زیانمن کړی دی. په مقاله کې راغلی چې خواړه، سرپناه، امنیت او خوندیتوب د انسان له بنیادي اړتیاو څخه دي او نشتون یې د ژوند لپاره د هیلو کچه په افغانستان کې تر ټولو ټیټه کړې ده. ګالپ موسسې له 2016 کال راهیسې تر اوسه هر کال په افغانستان کې همداسې نظر پوښتنې کړې دي. د دې موسسې تر ټولو نوې سروې په افغانستان کې د جولای میاشتې پر مهال له 1000 کسانو سره تر خبرو وروسته چمتو شوې ده. ستریت جورنال ورځپاڼې بیا د چابهار بندر په اړه لیکلی دي. د مقالې عنوان دی د ایران ساحلي پروژې امریکا له ستونزمن حالت سره مخامخ کړې ده. مقاله په سوریا، لبنان، یمن او نورو ځایو کې د ایران فعالیتونو ته په اشاره وایي چې امریکا دغه فعالیتونه د منلو وړ نه بولي او په نتیجه کې پر ایران بندیزونه لګولي چې د نومبر په 15 به عملي سي. مقاله لیکي پر ایران د امریکا بندیزونه شاید د چابهار بندر پر جوړېدو منفي اغېز وکړي. تمه کیږي چابهار بندر به په سیمه کې سوداګري زیاته کړي. له بشپړېدو وروسته دا بندر له جنوبي او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو کې له ایران سره مرسته وکړي. له دې سره به ایران د خپلو تیلو د صادراتو په برخه کې تر خلیج فارس ورهاخوا نقطه ومومي او همداراز به دغه بندر ورته یوه ستراتیژیکه نظامي پانګه وي. د دې بندر یوه کوچنۍ برخه په 3 دسمبر میاشت کې فعاله سوه. د بندر جوړولو موافقه د ایران، هندوستان او افغانستان ترمنځ د 2016 کال په مې میاشت کې لاسلیک شوې وه. وال سټریټ جورنال لیکلي چې دا بندر نه یوازې د ایران بلکې د هندوستان اقتصاد ته هم ډېره ګټه رسوي. هندوستان د امریکا متحد هیواد دی او د مقالې په وینا امریکا هندوستان ته ویلي چې په منځنۍ آسیا کې خپل اقتصادي حضور پراخ کړي. د مقالې په وینا هندوستان بله هیڅ لاره نه لري چې منځنۍ آسیا ته لاسرسی ومومي. مقاله همداراز یادونه کوي چې چابهار د افغانستان لپاره هم د پاکستان یو بدیل دی، ځکه پاکستان غواړي افغانستان په راتلونکي کې له چین سره د جوړېدونکي ګوادر له بندر په استفاده سوداګري وکړي. مقاله د کارپوهانو له قوله لیکي چې که د چابهار د جوړېدو کارونه ودرول سي، افغانستان به په دایمي توګه پر پاکستان متکی سي.
د شوزو د پیوړتیا لپاره د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ په برخه کې د برابرۍ بنسټ د شوزو د حقونو په برخه کې لسو غوره فعالانو ته د 2013 میلادي کال د اتلانو جایزې ورکړې. په افغانستان کې د پروموټ پروژې مسؤل وویل د شوزو پیوړتیا له افغان حکومت سره د ټولنیز عدالت د تامین په برخه کې مرسته کولی سي. بلخو د افغانستان د شوزو چارو وزارت وایي د دغه هدف لپاره د ستراتیژیو جوړولو لپاره کارونه سوي او اوس عملي نتیجو ته کار کیږي. یوسف خان صدران پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په حکومتي کچه دوی ته د کمې ونډې په اړه تل راپورونه ورکړل شوي، خو د دوشنبه پورس په کابل کې ځینو هغو فعالینو ته د اتلولۍ مډالونه ورکړل شول چې سږکال یې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. دا پروګرام چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ د یووالي په برخه کې د عدالت غوښتنې د بنسټ لخوا جوړ شوی و، پکې 10 کسان د 2013 کال اتلان اعلان شول. په افغانستان کې د پروموټ پروژې مسؤل ډاکټر سوسان په دې اړه جوړ شوی خبری غونډې ته وویل د ښځو د پیاوړتیا او شمولیت په خاطر د ټولنې له منځه کار کول د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره مرسته کوي چې په حکومت کې د میرمنو ونډه تر 30% ورسوي. له دې سره د سږکال لپاره اعلان شویو ځینو اتلانو هم انتقاد درلود چې د حکومت دننه د ښځو د پیاوړتیا لپاره د کمپاین شعار په ډول کار کیږي. له ډلې یې حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د پیاوړتیا او په حکومت کې د شمولیت لپاره سیاسي اراده باید په هر کچه تمثیل شي. اغلی سوسان وایي دوی د ښځو چارو د وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره د دې هدف لپاره کار کوي چې وړو میرمنو ته د کار لومړیتوب برابر شي. د پروموټ د پروژې مسؤلین او د سولې او ولسواکۍ د برابرۍ بنسټ وایي د سږکال اتلانې د ډیرو څیړنو په ترڅ کې د اغیزمنتیا له مخې انتخاب کړي دي. د ولسواکۍ د برابرۍ د بنسټ مرستیال فیروزان رسولي وویل دا لس کسان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اغیزمنتیا له مخې غوره شوي چې 15 یې میرمنې او 15 نور یې نارینه دي. د نارینهو په برخه کې په دغو اتلانو کې سیف الله حکیمی، نظر احمد غفوري، محمد نصیر، حکمت الله افغان، عبدالوحید حکیمی او د ښځو په برخه کې فرزانه اکبری، وحیده عزیزی، مبینه خیراندیش، زینب فائز، ملاله میوندی شامل دي. پروموټ د امریکا د پرختی ادارې په چوکاټ کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره ځانګړې پروژه ده چې له 2015 کال راهیسې کار کوي، خو تېره میاشت سیګار راپور خپور کړ چې دا پروژه په خپلو اهدافو کې ناکامه ده او څنګه چې په کار و په افغانستان کې د میرمنو د وړتیا لوړولو ته یې کار نه دی کړی. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي په افغانستان کې د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د ستراتیژي په کچه د پام وړ کار شوی دی. خو اغلی وردګ د اتلانو د نمانځنې دغې غونډې ته وویل چې د عملي ذهنیت جوړولو په برخه کې کار ډیر پس دی. دا وایي یو شمېر چارواکي دي چې په لوړه کچه کار کوي خو د خپلو میرمنو د نوم په اخیستلو شرمېږي. زما هدف دا دی چې د ذهنیت په برخه کې لوړې کچې څخه بیا تر ټیټې کچې پورې کارونه ډیر کمزوري دي. دا وایي تعلیم لرونکي او په وړتیاو سنبال میرمنې د ډېر ښه فرصت استازیتوب کوي او همدوی له حکومت سره د هغې ژمنې د پوره کېدو په برخه کې مرسته کولی شي چې وایي د میرمنو ونډه 30% ته رسوو او نن 1001 فارغ شوې میرمنې دې ته چمتو دي چې کار وکړي.
د ولسی جرګې مشر پرون د انتخاباتو له کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې په خپلو کې د رایو پر سر روانه لانجه ختمه کړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي هغه رایې هم مشروع ګڼي چې له بایومیټریک سیستم پرته کارول سوي، خو د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه رایې د باطل اعلان سي. د خلکو نظرونه اورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
محمد الله دغه د کمیسون چې کومې خبرې کوي دا ټولې باطلې دي، ځکه دوی دغه خپل سیستمونه چې و دا فعال نه وو. ډېرو لرو لرو منطقو نه خلک راغلي وو، مرته ولاړو، ډېر زحمت او تکلیف یې تیر کړ. متاسفانه چې دوی سیستم فعال نه شو، خو فعال نه شو خلکو رایه باید باطلې نه شي.
زمانم شمس الهدار د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. نظر خو د انتخاباتو مبارک کې ډیر ښه دی، ځکه بایومیټریک شوی دی. هغه دا چې بایومیټریک نه شوی لکه د کمیسیون د خوانه ویل کیږي چې دا کینسل کیږي، یعنی ښه خبره ده چې باید کینسل نشي. هغه باید د کمیسیون د خوانه وڅېړل شي. د ټول افغانستان انتخاباتو ځکه زیات خلک مشکلات هم لرل او بل بایومیټریک والا رسیدګي نه شو کولای چې خلک کسان چې دی هغه خپل را استعمال کړي. نو په دغه خاطر باندې باید دا منل شي.
کومه پروسه چې د انتخاباتو تیره شوله پاسر کې ډیره ښه پروسه وه، مګر بعضې نیمګړتیاوې د انتخابات کمیسیون درلودلې، لکه د بایومیټریک سیستم او نور سیستمونه چې وو. بعض ځای کې دوی وکولی شول چې په خپل وخت د بایومیټریک سیستم وکړي. کار یې ډېر کند او پس روان و، او زمونږ هیله دا ده چې په آینده کې دا کار لږ تیز شي. بعض خلکو چې بدون بایومیټریک نه رایه استعمال کړې، دا د کمیسیون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومیټریک ماشین حمایه کړی وای او فال کړه وای چې نو د دې دوی مشکل لا وای دا انده کې زونه شو دا هغه وکتل شي راي او د راي قانون دی قانون مطابق راي وشمیل شي.
د ازادي رادیو نیم ساته سهارنی خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په راپورونو کې مهم راپور دا دی چې د جرمني صدر اعظم وایي چې بیا نه غواړي د صدر اعظمۍ څوکۍ ته ځان کاندید کړي، او هم د روان کال په ډسمبر میاشت کې د خپل ګوند عیسوي ډیموکرات اتحاد له مشرۍ څخه لاس اخلي. انګلا مرکل له 2000 میلادي کال راهیسې د دې ګوند مشره او له 2015 میلادي کال راهیسې د دې هیواد صدر اعظم ده. نور تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند عیسوي ډیموکرات اتحاد سی ڈی یو ته ویلي چې کله د جرمني د صدر اعظم په توګه اوسنۍ دوره په 2021 کال کې پای ته ورسیږي، بیا نه غواړي چې د څوکۍ او نه هم پارلمان ته د دې ګوند لخوا ځان کاندید کړي. په برلین کې د خپل ګوند مشرتابه له غړو سره د تړلو دروازو تر شا تر غونډې وروسته مرکل پرون دوشنبه خبر اعلان ته د دې څرګندونو ترڅنګ دغه راز وویل چې په پام کې لري د روان کال په ډسمبر کې چې ګوند عیسوي ډیموکرات اتحاد نوی مشر غوره کوي، د دې ګوند له مشرتابه لاس واخلي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې دغه اعلان له 2021 کال مخکې انتخاباتو ته لاره هواروي، مرکل وویل چې دې یوازې دا واضح کړي چې نه واړي په راتلونکو ګنګوسو کې برخه واخلي. مرکل دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې د هغې محافظه کاره واکمن ائتلاف په وروستیو دو اونیو کې د دو ایالتونو په پارلماني انتخاباتو کې ډېر ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رسنۍ د ایسوي ډیموکرات اتحاد د سرچینو په حواله وایي چې د دې ګوند منشیان ګریت کریم کراین بایر چې مرکل هم ملاتړې ده په ګډون درې کسانو اعلان کړی چې ځانونه د دې ګوند مشرتابه ته کاندیدوي. دوه نور په پارلمان کې د مرکل د ګوندي ملګرو پخوانی مشر فریدریخ میرز او د روغتیا وزیر جینز سپهن دي. مرکل هم دا ومنله چې میرمن کریم کراین بایر او سپهن د دې څوکۍ ته د کاندیدېدو کمپاینونه پیل کړي، خو زیاته کړه چې نه غواړي د خپل ځای ناستې د غوره کېدو پر پروسې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتیجې ښیي چې د مرکل ګوند په هیڅ ایالت کې د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې په سلو کې څه باندې لس ملاتړ له لاسه ورکړی او له هغې مخکې د اکتوبر په 14 په بایرن ایالت کې د دې ګوند ائتلافي ملګري ایسوي سوسیال اتحاد سی ایس یو ورته ملاتړ له لاسه ورکړی دی. انګلا مرکل له 2000 کال رئیس د دې ګوند مشره او له 2015 میلادي کال رئیس د جرمني صدر اعظم ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
و به جیا او شپږ وشت دقیقې سوې.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو، د افغان قواو پر تجهیز او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون پارک له جوزف ووټل سره وکتل. دنمارک د افغانستان سوله او ثبات د دې هیواد لپاره مهم بولي او په دې برخه کې به د افغانستان د دولت سره همکاري ته دوام ورکوي. دغه څرګندونې د دنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړي. یو نوی سروې ښیي چې ډېری افغانان خپلې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. دغه سروې چې ګالوپ نړیوالې موسسې ترسره کړې موندنې ښیي چې ډېر لږ افغانان په دې باور دي چې د ښې راتلونکي چانس لري. د جرمني څارنوالان وایي چې د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر یې له بندیانو سره د ناوړه چلند د ادعاو په خاطر په جنګي جرمونو تورن کړی. د ترکیې ولسمشر د استنبول نوی هوایي ډګر